السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې یو سات خبرونه اورېدو ترا بولم دا خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ریپورټونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات کوي په عین حال کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د جګړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې د ملکي خلکو سر او مال ته پام ولري د روان خبرونه په ترڅ کې د هموري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس تیر ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړې دي نن ورو ریپورټونه سربیره په خبرونه کې 19 پروګرامونه هم لرو خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې د فرا چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولای او د امریکا ولسمشر براک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل چې په دې هوایي حملو کې د کندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي سلام او د لشکر طیبه وسلوالې ډلې مشر مولوي حارث وژل شوی خغلی حسیني کسه هم په دې حمله کې د ملکی تلفاتو په اړه سونه ویل خو د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې په تیرو درې ورځو کې عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله وختي لسیمې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د جګړې په سیمه او ښار کې لارې بندې دي عام افغانان د مهال د خوړو او درملو له جدي ستونزو سره مخ دي له بلې خوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي او د ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي طالبانو بیا رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کندوز په هوایي ډګر حمله کړې او ډېر تجهیزات یې لاسته ورغلي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي افغانان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي د دې ادارې یوې ویاندې پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه زده او نقیس ریپورټونه خپرېږي او د ارقام د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي روینا شمداسنی وویل چې په کندوز کې پر بشري حقونو د تیری زورونکي ریپورټونه ورته رسیدلي دي
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban and the government, which is why we're asking both parties to take all necessary measures to ensure that civilians are not harmed. So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban, that civilians are not harmed.
د افینړېوال سازمان هم په کندوز کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او د حکومتي مامورینو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده د فرا چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولای د فرا امنیت قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې د ولسوالۍ مرکز د تاکتیکي شاتګ لامل امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته پریخي له بلې خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې دوی تیر شپه د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ مرکزونه په بشپړ توګه نیولې دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اسارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني شل پوله یو اروپي یورو یو او افغاني نوي پوله یو انګلیسي پاوند 9.5 افغاني سلويخ پوله یو سعودي ریال 14 افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 411 افغاني د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي ولسمشر اوباما پرون ویل داعش په حتمی شکست وخوري خو دا کار وخت ته اړتیا لري
There are going to be successes.
بریالیتوبونه را روان دي او ماتې به هم وکتل سي. دا سنتي جګړه یا د یوې ځانګړې شبکې پر ضد جنگ نه دی، بلکې د یوې مفکورې پر ضد جنگ دی.
ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې پر سرحدي سیمو شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردي ملیشه پکې وژل شوي دي. د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی وسلوالو د دوشنبې په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار اتنا کې پولیس ووژل. په ایران کې یو شمیر سخت دریځو کړیو لدی عمله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته لاس ورکړی شکایت کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره مخامخ شو او دواړو په لاس روغبړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په 1990 میلادي کال کې له ایران سره روابط پرې کړل او له هغه راهیسې د الوارد چې د امریکا ولسمشر یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ته لاس ورکوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. پیترو پروشنکو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل:
Our future will largely depend
on the outcome of the ملتونو د جلسې پریکړه پورې تړلې دي. دلته باید په ګډو پریکړو وکړو چې د سولې او بشر حقوقو لار غوړه کړو یا د جګړې مصیبت او بدبختی پر لور حرکت
کړو.
پروشنکو وویل چې روسیا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري او له دې حقه د شورا د پریکړو د شنډولو لپاره کار اخلي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمنځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادی تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دي یمن د ایران لاسته دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دي یمن د ایران لاسته پرینوزي. نوموړی تیره ورځ تیرونه له سعودي عربستان څخه چرته چې د یو کال رئیس یې جلا وطن و بیرته یمن ته ستون شو. په همدې حال کې ملګري ملتونو اټکل کوي چې د یمن د نفوذ اتیا په سلو کې خوراک، څښاک او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه لري. خو ایران بیا د یمن د ولسمشر تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې تهران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وایي د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو ګڼ شمېر مشران په یو هوایي برید کې وژلي. طالبان بیا وایي چې د کندوز له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. په روانه خپرونه کې په کندوز کې د روان وضعیت په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. پروانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد کولای شي له افغانستان د خپل عسکرو د استلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس په متحده ایالاتو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتنه کړې ده.
افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی سره وکولای سي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان بې ثباتي د سیمې بې ثباتي ده. کارپوهان وایي د پاکستان پوځ او سیاستوال خوږې خبرې کوي خو نتیجه نه لري.
زبانی الفاظ که دی پاکستان فوز لوری راضی یا پاکستان دی حکومت لوری راضی همیشه دیر خواهگه وی دیر مصیبت وی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډه اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جګړه روانه ده او د افغانستان ملي امنیت وایي چې تېره شپه د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لخوا کندوز ته نومول شوی والی او د یو شمېر پاکستاني وسلوالو مشر په یو هوایي برید کې وژلی دي. طالبان بیا وایي چې دا تبلیغات دي او دوی له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. همداسې به په سیمه کې زموږ خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، وروستي معلومات مو څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دوی د کندوز سره دورې سره دغه ونیوله، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمانداني ویان سي سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پوز تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لورې ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د معاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مثلا مهمات د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمانداني ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لور ته موقعیت لري، چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې یا د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه اجمل آرین د ازادي راډیو خبریال چې د کندوز د جګړې د وروستي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې مشر زید راد ال حسین پرون ویل چې په کندوز کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه شدیده اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر زید راد ال حسین وایي په کندوز کې ملکي خلک له 2 میاشتو راهیسې د جګړې له امله کړېدل، خو اوس له لوی خطر سره مخامخ دي، ځکه داسې نقشې لیدل کېږي چې جګړه شایي لا شدت ومومي. ال حسین ویلي چې د جګړې دواړه لوري باید د نړیوالو بشري حقونو قوانینو او اصولو ته خپل تعهد او مسؤلیت په پام کې ونیسي او ملکي خلکو ته د زیان رسېدو د مخنیوي هر ممکنه هڅه وکړي. په جنیوا کې د دې ادارې ویاندی روینا شامداسانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه د اندېښنې وړ رپورټونه ورته رسیدلي او د ملکي خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی. موږ ډېره اندېښنه لرو چې په کندوز کې خلک په لوی خطر کې دي او داسې نښې لیدل سوي چې پر ملکي خلکو روان تشدد ښایي شدت ومومي. موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لپاره خپل مسؤلیت ته پام وکړي او ملکي خلک خوندي کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه د ملکي تلفاتو او هلته د بشري حقونو د وضعیت په اړه خواشینونکي خو ضد او نقیز رپورټونه ورته رسیدلی دي. د دې خپل رپورټونو په حواله وویل چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته لږ تر لږه 130 تنه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان دي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره په څېړنو لګیا دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان دی وویل چې د تلفاتو لږ تر لږه 40% د افغانستان د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له امله پیښ شوي دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban.
هغه چې موږ ته ډېر اندېښنه پیدا کړې ده چې ملکی کسان د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې نشته دي او له همدې امله پر دواړو خواوو ژغ کوو چې ملکی خلکو ته دي تاوان نه رسوي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویان دی وویل چې وسلوال طالبان په کندوز ښار کې ملکی روغتون، د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او نورو ملکی ودانیو ته ننوتي، د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی او تر اوسه وزیات بندیان خوشی کړي چې دا هم د شدیدې اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې دافی نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د ملکي خلکو ژوند له لوی خطر سره مخامخ کړی دی. دافی نړیوال سازمان وایي وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو کورونو ته ورغلي او د حکومتي مامورینو او امنیتي ځواکونو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د افید نړیوال سازمان د اسیا د چارو څیړونکي ډیوید گریفتس په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي وسوال طالبان په کندوز کې د خلکو په کورونو کې پټ دي او ملکی خلک یې د جګړې تر درانه بار لاندې کړی دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا اون درلین وایي هیواد کول شي چې له افغانستان د خپلو عسکرو د استلو د پلان پر زندولو غور وکړي. مېرمن درلین پرون خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس یې پریکړه وشي. د جرمنی دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په کندوز ښار کې جګړه روانه ده. د جرمنی زیاتره عسکر په کندوز کې میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی دفاع د وزیر څرګندونې د فرشته جلالزی په رپورټ کې اورو.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون ډیرلین پرون خبریالانو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکان نسي کېدلی. دی وویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې خو یو شمېر پوځیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوسمهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دی راو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګنشمېر نورې پراختیایي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپل پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال یې رهبری افغانانو ته وسپارل سو بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبري وکړه چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم د کندوز د سقوط، د کندوز ښار د سقوط او په دې ښار کې د روانې جګړې په اړه مطالب او رپورټونه خپاره کړي دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستي دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورسپان بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوي چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلي چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپل سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپل ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ، ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس متحده ایالاتو ته د سفر په ترڅ کې د شنبه پورس د امریکا له مرسیال ولسمشر جو بایدن سره وکتل. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې په دې خبرو د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث او خبرې شوې دي. د دې لیدونو کتنو په اړه نسیم شفق په نیویارک کې له ښاغلي فیصل سره خبرې کړې دي.
فیصل صاحب، ڈاکٹر صاحب عبداللہ نن لے یو شمیر امریکایی چارواکو سرا لاغی جملے سخل جو بائیڈن سرا لید کاتے کڑی دی کراتو ایس چپکو مسائلو خبری کڑی
پا دا غلیدن ہے کہ دا افغانستان و امریکا پر راتلون کی مشارکت دا افغان زواکنو پر تمویل او تجهیز او لطرحگری سرا پسیمه کی دا همکاری د موندنی او زیاتوالی پر مسائل باندې بحث وسو.
لمقابل نور نڅه تعهدات او سج منوي
مهمه مسله چې د افغانستان لپاره د ټول سفر پترس کې ارزښت لري، هغه ملي والی حکومت څخه د افغانستان د متحدینو ملاتړ دی. د نن په ملاقات کې هم دغه مسله پرې بحث وسو چې امریکا د ملي والی حکومت تر شا ولاړه ده او په تمام معنی ملاتړ کوي. بله مسله چې نن یادونه وسوه، هغه افغان ځواکونو سره د ژمنه سوې مرستې رسول دي چې افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی په خپل ځان سره وکولای سي چې په یوازې سر د وسلواله مخالفینو او نور تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
یو موضوع چې هغه ډېر کله افغان چارواکي په تېر امنیتي مسؤلین هغې ته ګوته نیسي، هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځینو مواردو کې په تېره په هوایي برخه کې څه کمزورتیا ده او د تجهیزاتو اړتیاوې دي. په دې برخه کې مشخصا څه وویل سول او د امریکایي چارواکو په تېره د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال ژمنې او تعهدات څه و؟
په همدې مسله باندې دواړو طرفین هم د افغانستان اجرایی رئیس او هم د امریکې د جمهور رئیس مرستیال بحثونه درلودل. دواړو د افغانستان غوښتنه همیشه دا وي چې زموږ ځواکونه دې سپورټ سي، زموږ ځواکونو ته دې لازم مهمات او تجهیزات ورکول سي، تر هغه وروسته بیا زموږ ځواکونه په یوازې سر کولای سي چې له ټولو خطرونو سره مقابله وکړي. امریکایی مقامات هم په تیر کې پر دې مسله بحث کړی دی. نن د جمهور رئیس مرستیال هم ویل چې امریکا متحده ده، امریکا تعهد لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي. په عمومي توګه د افغان ځواکونو تکمیل او تجهیز باندې بحث وسو او په یو شمېر برخو کې وعدې هم وي.
ښاغلی عبدالله، له یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره هم کتلي، نورو چا سره کتلي او په کومو مسایلو خبرې کړي؟
اجرایی رئیس نن د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره هم وکتل، تر څنګ یې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار له مرستیال سره هم ملاقات درلود. د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په ملاقات کې د بحث تمرکز د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او په کور کې دننه د داخلي بېځایه سوو کسانو پر موضوعات باندې و.
فیصل صاحب، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې یا په څنډه کې اجرایه رئیس د امریکایي چارواکو سربیره د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلی دي. ستاسو نظره دغه لید کاته څنګه وو او له کومو مشرانو سره یې د نړۍ کتلی دي؟
اجرایه رئیس د تیرو څو ورځو په اوږدو کې د رسمي غونډو تر څنګ ځینې حاشیوي کتنې هم درلودلې چې په هغه کې د تاجکستان، ایران او قرغیزستان جمهور رئیسان شامل وو. په دې کې د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر شامل وو، همداراز د ترکیې لومړی وزیر وو، له هغه سره یې ولیدل. د هند لومړی وزیر سره یې یوه لیدنه وه، او تر څنګ یې د امریکې له جمهور رئیس اوباما او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم د غونډې په حاشیه کې لنډې کتنې درلودلې. په ټولو دغو لیدنو کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د امنیت د راتګ لپاره د زمینې پر مساعدولو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او ښکېل خواوو د رښتینې همکاري د جلب په اړه بحثونه درلودل، ځکه د هغه بحث دا و چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، تروریزم لا هم له بهر څخه ملاتړی کېږي، بلکې ژبنا نه اړتیا ده چې نړیوال د تروریزم د سرچینو د وچولو لپاره کار وکړي، او هغه سرچینې د افغانستان د باندې دي. نړیوال دي پر هغو هیوادونو چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار واچوي چې هغوی صادقانه مبارزه وکړي.
په نیویارک کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کتنې پاړې مې په اړه مو د عبدالله عبدالله د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وای په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتي د سیم پر هیوادونو بد اغیز کړی، او همدارزې د سیمې اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او سوله مهمه بلل ده. خو د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان پوځیان او د پاکستان سیاسي حکومت همیشه د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې خوږې خبرې کوي، خو په عمل کې هیڅ ګام نه پورته کوي. لپی خبره پیزم همکار زبیح الله شفق رپورٹ لري.
د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف ویلی د سیمه د سولې ثبات او اقتصادي وده لپاره په افغانستان کې امن او د دې هیواد د سولې پروسه ډیره ضروری ده. نوموړی همداراز وایي باثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي، او په خبره چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه والی سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي، او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلی شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمه ایزو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، او په دې لړ کې د خپل مثبت رول ادا کولو یادونه هم کړې ده. په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو تر ځنډېدو وروسته دا دویم ځل ده چې د پوځ لوی درستیز د سولې مذاکرات د افغانستان د ثبات لپاره مهم بللي او د بیا پیل هیله یې څرګنده کړې ده. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشریح ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونې په اړه وویل:
زباني الفاظ که دی پاکستان فوج لوري راځي یا پاکستان دی حکومت لوري راځي هميشه ډیر خواږه ډیر مثبت وي خصوص په نړیواله ټولنه کې بس پاکستان په اړه دا فکر کیږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي نه دی عمل چې دا تاسو ختم کی دی په بل بل فورمونو کې دا ډول خبرې کوي عملاً هغه څنګه چې افغان حکومت هم پرې باور دا چې کوم خبرې چې کیږي د مذاکراتو پر سر چې کیږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کیږي عملاً هغه نه اقدامات کیږي یا نور باندې کار کیږي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې درته ریپورټونه او نیوز پروګرامونه لرو، خو اوس له ناجیه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې ده چې له امله یې وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښته کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمانځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادی تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته پرېنوځي.
د خبرونه پاتې برخه کې از د ګوډ اچار او کورکلی 19 پروګرامونه هم اوریدل شي. خطرغه مخ کې یو رپورت. د افغانستان یو شمیر د پارلمان غړي او کارپوهان وایي چې افغان دولت له مخالفانو سره زینو گاونډي هوادونو دغه مخالفانو ته پرمختللې وسلې ورکړې دي او نړیوالې ټولنې هغه ژمنې چې افغان ځواکونو ته به پرمختللې وسلې ورکوي دوی به خدای چې زوی پر ځای کړې نه دي. ناجیه صاحب په ریپورت لري.
ورسته له هغې چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د هیواد یو شمېر سیمې ونیول شوې، د مسلې د عامو خلکو په افکارو کې بېلابېلې پوښتنې پیدا کړې چې آیا وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په پرتله چې د نړیوالو ملاتړ لري ډېر امکانات په واک کې لري. افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې په صادقانه ډول نه دي عملي شوي. دوی وایي همدا لامل دی چې وسلوال مخالفان د سیمې د استخباراتو په ملاتړ یو شمېر سیمې له افغان ځواکونو نیسي. افغان کارپو امرالله امان په دې اړه وایي
هغه تجهیزات چې د امنیتي نیروګانو په لاس کې دي هغه کیفیت چې موږ ته نه غواړو هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دي او هغه تعهدونه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومتو ته خصوصا په دې اخر کې کوم سند امنیتي چې باید حکومت وحدت ملي او ایالات متحده امریکا امضا سو دا باید عملا ډېر زر پیاده شي او تجهیزات ورته ورکړل شي او تجهیز یې کړي. یعنی همغږي په دغه سکتور کې وجود نه لري او که چېرته همغږي په همدغه سکتورو کې وجود ولري اوس هم په قاطعانه شکل باندې د افغان اولاد د خپل وطن هم دوی دفاع کوي.
په لوړو امنیتي پوستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د پوځي تجهیزاتو کمښت له نورو ستونزو دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرې اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
طالبان صلاحای مدیرین از اردی از زما په نظر طالبان هغومره هم مدرنه وسلې په واک کې نه لري. ستونزه دلته ده چې زموږ دولت ښه مدیریت نه لري. هغه قومندانان چې په رس کې ګمارل شوي دي هغوی ټول په دې فکر کې دي چې څنګه کولی شي له تیل او لوژستیک څخه ځان ته ذخیره وکړي او ځان ته پرې کور جوړ کړي. او دواړه ډاکټر صاحبان هم په دې فکر کې دي چې خپل خپلوان په کومې ښې چوکۍ وګماري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څو میاشتو کې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد بېلابېلې برخې د وسلوالو مخالفانو د خونړیو پیښو شاهدې وې. په تر ټولو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ سلګونو وسلوالو مخالفانو په کندوز ښار حمله وکړه او په نتیجه کې دا ښار د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دولت وزیر هم مني چې د سیمې استخبارات د خپلو ګټو په خاطر پرمختللې وسلې د مخالفانو په واک کې ورکوي.
چریکی
جګړه چې وسلوال مخالفان کوي کومې وسلې چې دوی ته ورکول کیږي ډېری پرمختللې وسلې دي. دا خوازی خبره ده چې دوی ټوپ او ټانک نه لري خو دوی هغه وسلې لري چې هغه له ټوپ او ټانک څخه ډېری پرمختللې دي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې هڅه وکړي تر څو امریکې او نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ترڅنګ ډېر ژر له نورو ځواکمنو هیوادونو څخه د پوځي ملاتړ د راجلبولو په برخه کې لاس په کار شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي.
دا دومره صحیح خل د کچېره دې سې روزنو شې دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدې پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویلې دي ما او خدا پیدا شوې ده زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وایي.
قدر من دوستانو حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې علامې دي. یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه یې عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویل زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمېرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری د هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولاو که دروغجان په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په هکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګلرحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي. دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې سې روزنو شې دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کوي. پلار دروغځانې دروغځان ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدئ. د کندوز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ وایلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره ای. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثره هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. چیرنپونی متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومګوي، د دروغ مزل لند. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډیر زر پیژندل کیږي. کوم ملک فلاري په کور کې چا دروازه وټکول، فلاري ټول صورتو چې په کور کې نشته، هغه ورغی وایي فلاري وایي زه په کور کې نه یم. یان د خپل د ماشوم په سریش په خټه کې د دروغ لا اولی اساس خپل کیږي. نو لازم ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وخت په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک درواغ وای مشهور دي موږ د غزنی او د اندړو په دغه کې درواغ ته سوري وای موږ د فلانه ډیر درواغ جن دي ډیر سورن دي خپل فلار امور به د مشمون له مخه دا خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبر واقعیت نه لري درواغ ته
د چلی رواني په لواد د مشمونو د دروغ ویلو علتونه کوم دي د خوونی او روزنې د پانتون استاد شرف الدین نظمی به راتوي
په لومړي قدم کې خو خبره د دوی سنځ دي انفرادي سنځ دي کله چې مشوم پر نفس اعتماد نه لري کله چې مشوم انګیزه نه لري کله چې مشوم ورته نه لري کله چې مشوم په سنځ کې ګر کیږي کله چې مشوم له مور پلان نه لري د دروغي دوه ملت کورنۍ ده کورنۍ په ډیر جدیت خپل مشمونو سره برخورد کوي نو اولادونه مجبور کیږي چې دروغ وایي کرکټه وایي په غضب اخته کیږي کله چې مشکل ورته پیدا شي کله چې جنجال ورته جوړ شي نو دوی دروغ وایي او خپل دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغیز کوي مور پلان تر ماما د وړو مشمونو لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی دی وایي چې دا دروغ کې داسې ښه شي ماشومان منطقي موجودات نه دي دوی په دې اړه فکر نه کوي چې د ما پلار دروغ ویلې د ما پلار اشتباه کوي دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې اغېز لري
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کې داسې دوی ته ډېر جنجالونه پیدا شي کېدای شي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي کېدای شي دوی د دروغزن په نوم یاد شي
را به شو دې ده چې لویان ولې او په کومو حالاتو کې دروغ وایي آیا دوی په زیان نه پوهېږي که څنګه د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي ټول خلک دروغجن ورته ښکاري
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي یو سړی ده ته به ورته ټلیفونو کې دی او په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم یا به یو سړی هغه به کور کې وایي زه په دفتر کې ما یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې ما خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ وایو ډېر زیات ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه شي بیا بل ځای یادو یعنی دروغ ورته وایو داسې هم شوي دي چې یو ملګری و هغه ما ته ټلیفون وکړ ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و زه باید هلته تللی وی نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم بس په مخه راغی په کابل کې د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ وایو مطلب موږ خصوصا د ماشوموال د وښنه چې سره دروغ شروع کې پاینده کې بیا غټ ګنټه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي
دا ډول کیسې ډېرې پیښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي عبدالمنان بیا وایي چې د ته هم ملګری په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پستر ګولیده
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزارنه نس کوله تبن لږ به دروغ وایي نو زموږ خپل د مارکیټ بازي کسان چې برا سره و د سپیشل سره چې زموږ یو رفیق و د ماول دي چې کمپنۍ ته یو کمپنی دا ټیکسټایل یو کمپنی دا هغه ته لاړ بیا وروسته ما دته زنګ وه چې مال سلیمان جان ته چیرې یې ورده ول اول زه جمبو کې یم جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي مال جمبو په کوم ځای کې ما په کار یم ول زه اوس لیر یم ته ما نهسه پیدا کولی کنټینر لوډینګ دی پالته اخته یم مګر دی دلته په کمپنۍ کې موږ څخه ځان پټاو دروغ خو نو دروغ دی باید نه یې
ګلرحمان چې په پیل کې مو هم د هغه خبرې واورېدلې وایي چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی
دروغ چې چا تروسه پورې ماته ویلي دي ما او خدا پیدا شوی دی زیاته هغه انسان مې زه تور شوی دی بالکل دغه اعتماد یې ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وایي ما د دومره ثابته څوک چې دروغ وایي دا سړی چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کېږي بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویلی شي کیدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پوښتنه نه وکړي دا اوس سړی چې تېر شي دا کوم ځای ته لاړو ته هغه صحیح ځای نه ورته وښایي دته غلط ځای وښایي تر څو هغه مظلوم تر هغه قاتل نه بچ کړي دغه ښه چې نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي یا د بل مقصد دپاره نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي قانونا هم ناروا دي او عقلن هم ناروا دي
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډېر تریخوي
خزه وتله د اولادونو سره لس بجې میړه راغی دولس بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور قلف ده بېرته لاړه ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته مړ زه خبر نه لرم کله چې بېګا کور ته راغی خپلې ښځې ته ویل ته چېرته تللی وې ښځې ویلې زه په کور کې وم اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویلې چې راغلم ته په کور کې نه وې د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي کنه هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي هره ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوه خپل ځان وهي هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی و یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلي
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامه شي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو په اکله کوي.
چوپان غره ته مې خپل مال بو نو یو ورځ یې غږ وکړ چې خلکو راشي لیوه راغلی زما میږې خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ماسې ټوکه کوله هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا همداسې دا عمل یې تکرار کړی. په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی مونږ پذاوی. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږې خوړلې. د چې هر څومره چغې ولې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي. نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد. کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي نه دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي ما ته دروغ ونه وایي هغه به هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه یم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ ووایي د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو که چیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي نو هغوی دی په سر کې له دروغو ځان وساتي. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي ضرب المثل همدا وایي دروغگوی حافظه ندارد. د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي. دا له خپل وجدان سره وعده وکړي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه، دای په ټولنه کې بی اعتماده کیږي نه، د ده اعتبار په ټولنه کې لوړ وي او هر څوک ورباندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړوي، یعنی راستګوی رښتیا ویونکی. او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته ووایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو موږ یې منو، ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وریدی.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینې بیزار. بس یوازې پېښې غندي او افسوس ورباندې وکړه، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وې. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړی هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنې لږ دي او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوه چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایواز وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله ویرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو پخپله ناروغ چې ډېر زیات ویرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي. که څه مو ترلاسه کړل، خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوني سره مو کړې ده. دا چې ولې لیوني شوی دی په خپله یې له لیوني څخه واورئ.
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبیکم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
مه فکر ته
دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. هو، کاندید به ویل چې که کامیابه شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟ هو، خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر مات شو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه ویل؟
تا وویل چې له نور کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟ کامیاب شو.
ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا هیچ هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچ هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربون مې چې له ما سره وهلی و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
اوس شکر دی هم پانتونونه ډیر دي او هم د تحصیل کولو شوقیان.
آن چې خلک ماستری هم کوي او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایوري.
دا شکر دی زویا چې په خیر سره را خلاص وې، ډیر عمر دې تیر کړ پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خورایه څه دې وویل، کوم پانځای دې خلاص کړ؟
ماما ناوې د انګلیسي ادبیاتو پانځای مې خلاص کړ.
زه ډیر شکر دی. او شکر دی
اوس به له خیره کوژده ورته کوو.
هو نو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، او به یې کې راته
نور دنو نه پریدو لالا، پام دی ورځ کدی په غم اړه وو.
غم دی خدای لوی لري، غم به ولی
ټوکی کوم
پکور یې.
او رازا ورونه،
هغه دی کاکا مې امراغه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه؟ په خیر راغله.
خیر وسې ترورې، تام ستړی مشه؟
ورونه ستړی مشه.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
خیم کاکا، وړی څنګه وا؟
خو سلام درته کاوه.
خو در سره راوستي به دیوه
را بشي ویل چې ورزو رښتیا مبارک دی وی، وای میرداد له خیر سره خلاص شو.
خیر یې سی وروره.
میرداد مبارک دی وزوې.
خیر یې سی کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دی پکې تیر کړ.
او زړه یې ورته وخور.
څه شی دی وویل؟ دما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصېږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته.
ځه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چېرته دې کار نیولی
دی؟ بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی کار یې له کومه که خوار هم داسې بېکاره ګرځي. ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي، مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ. دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، حسی حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زبط پاتا یا کسار شکنا.
زبط فاتا یا تزار شکنا آئے زبط فاتا یا تزار شکنا